حالات او اقتصادي حالات چې افغانستان کې روان ده، دا کار تر دې هم دوی ته سختوي او انټرنیشنل کمیونټی هم دا سختوي چې تر څو دغه حتی د دغې مواد توزیع به دوی ته لکه د مخکې په شان تی بنوي.
آغلی نوري، د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخته زیات خطرناک ده. اوس وګورئ که ما چې نشر سوی ده چې دوی وایي چې حدودا 1500 تنه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ ده، نو تاسو فکر وکړئ چې دیته په کوم طریقې چې باید دې ته رسیدګي وسي او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه کېږي. او پرته له دې کوم حالات چې روان ده چې افغانستان ذاتي روانه ده آیسولیشن ته، افغانستان دروازې ذاتي ټول دنیا سره تړلی ده، نو دا په خپله یو ډېر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعال عملی هان نوري و چې له ازادي راډیو سره یې د یونیسف د راپور د موندنو په تړاو خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشر اغلاست. زه ملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په داسې حال کې چې د نجونو د شونځو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، غنو د زده کړو فعالانو نجونو ته د زده کړو لړۍ ته دوام ورکړي او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي وو چې د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه او یوازې تر بل امر پورې به شونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې شونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د دغه نجونې چې له شونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بستی خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانې سپوږمۍ ظفرزی، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمانی دي. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ ظفرزی او یلدا بازوان دواړي له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوي دي، او اوس هم نوید کاکړ صاحب هم وصل سوله موږ سره. ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت وستی چې له موږ سره خبري وکړي. اغلی سپوږمۍ ظفرزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو پریکړه چې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې، له هغه راهیسې یو نیم کال وسو، ستاسو په نظر د طالبانو امر ثانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر ثانی ته یا دوهم امر ته کوم امید سته چې بیرته شونځي پرانستل سي؟
بله، سلام علیکم. اول خو سلامونه نیکه هلې میو منه یی ډیره خوشاله شوم چې د تاسو سره خبرې کوم او تاسو لما کوم نظر اخلي ډیر زیاته مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستی کامیاب او خوشاله اوسئ.
بله، آغلی ظفرزی، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې که تاسو په دې برخه کې موږ خپل نظر را سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر دغه امر ثانی چې طالبان ویل دي چې شونځي به بیرته تر امر ثانی پورې تړلې وي او بیرته به پرانستل سي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کله. آیا تاسو فکر کوئ چې اوس یو نیم کال وروسته دغه خبرې ته کوم امید سته، چې کومه هیله سته چې شونځي به بیرته پرانستل سي د نجونو پر مخ؟
په لومړی قدم کې به زه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپږو میاشتو کې به دا هر څه انشاءالله او رحمان سم شي او دا وغه داسې خبرې خو به تاسې ټولو اورېدلې وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر ثانی ته ساتل ده، یعنی هیڅ امکان نه لري. مونږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هیڅ بدلون رانغی، کوم حالات چې دی هغه چې دی هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت د پاتشي وو نو هغه هم تر نن وخت پورې چې ودې شپږم او د سلورم او دریم ټولګو د پاره چې هغه ته استفاده وشو تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم د سینا نه نصاب راغی نه کوم بدلون راغی نه کوم خو تیرې لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډیر زیات ځنډ زیاتیږي وخت تر وخته او همدغه شان دی فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي یعنی داسې کوم هیڅ امید او تمه توقع تر اوسه مونږ نه ده پیدا کړې چې مونږ یو څه لیدلي وي او مونږ وایو چې د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي فکر نه کوم
مننه آغلی زفرزی زبرت تاسو ته راځم آغلی بازوان ستاسو څخه پوښتنه کوم هغه جونې چې له ښوونځیو څخه پاته دي د دوی دپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده فرصتونه ورته برابر دي ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي تاسې هم له هغو څخه یوه کسه یاست ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره
سلامونه درناوی ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه زما په نظر دغه تر ډیره حد پورې دومره چې هغه عمر بنوي لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستي وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپل ښوونځي ته ځي او د هر څه خپل وخت ټاکلی وخت وي د ازموینو د رسختۍ او د هر څه دا به صرف دومره تفاوت به ولري باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کوي شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپل باندې لاس په کار شوي دي او د دې لپاره چې خپل را روانو نسلونو د پاره د خپل خويندو د پاره د خپل لورانو د پاره مونږ دا هڅه وکړو کومې لوس چې خځې چې دې دې نو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او اسما نظر هم هم دا ده چې دا ډیر زیاته فائدہ د دوه پاره کوي چې زه په امدی کار باندې لاس په کار شویم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده نو صرف تفاوت دې دغه د لکه څنګه چې ما مخکې وویل
بله آغلی بازوان که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده نو اول ما د یو ښوونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته پته مو چې نن د سبا د نجونو په مخ کې ښوونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونو کې اول خو به چې یو ورځ هم د چا درسونه ځند و نه خو یو پاتې نشي کې یو ورځ مونږ په درسونه کې ځند راځي او زمونږ په مخ کې ښوونځي دروازې باندې وي نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو یو نیم کال شو نو مونږ یو د دې دنیا نو ورسته شو نو همدغه و چې ما امدی ته ډیر زیات زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې لپاره څه وشو کړی همدغه د لپاره مونږ په کور په کور باندې اول یو ښوونځی شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په ایونی میاشت کې ولیده هغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې په مرسته باندې دا هغه په غوښتنه باندې چې هغه د دې سره راحت او اول کې مونږ سره دا فکر و چې کېدای شي چې د دې سره خپل د کلی او د دې خلک ناراحت وي لکه څنګه چې خلکو ویل چې په کلو کې خلک جنکه یاسم مکتبونو ته نه پریدي یا داس یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته بزنه زم چې پښتانه په خپل لونی سبق ته نه پریدي حال دا چې پښتانه په خپل باندې غواړي چې یو ورځ هم زمونږ لونو ته څوک درس ووایي نو دا د زمونږ د پاره او د زمونږ د آینده د پاره ډیره ښه څه دي نو امغه چې امدغه نتیجه ما تر لاسه کړه او په خپل باندې د مشرانو په غوښتنه باندې مونږ سره اوس وخوندي دي په مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې هم دغه رقم مونږ اوس نور هم یو سفر مخته کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د وردګو په ولایت کې هلته هم غوښتنه شوې ده مونږ هر څه تیار کړي دي صرف ځن دومره دی چې دغه دی هفته کې به هغه ښوونځي هم پرانستل شي نو دې دومره ګټه کړې ده چې هغه جنکۍ چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلې وي څومره دو سایکولوژیکل لکه دو یو دغه یو خور یو شاکی و خور اما که جنکی بیرته هادی جون تر اغلی همه غلوستی زوانانی چې په کور ناستی شوی وی او هغه ویل چې موږ پر مخ خود مکتبونو دروازې بندې دي همه غلاس به کار شوی همه استادان شوی او همه غینجون چې دغه سی یو امید یو دغه نه لرل نن هغه د دې پس د کور باندې بوخت دي همه رقم باندې موږ ازموینې تر خلو خپل کتابونه همه د یو ټولګي کتابونه مخ کې لاړی نو دا دومره فائدې لري چې دا د امدی د پرما سرګندم کړه اول کې ما نه غوښته مطلب البته د مشکلات ستونزې موجود وي، خو اوس وخت کې زویم چې دا زمونږ د پاره او د زمونږ د ملت د پرمختګ د پاره د دې د پاره باید مونږ دا شریک کړو او باید دا ښکاره کړو چې دلته څومره جنکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جنکو زده کړو او څومره لوسی جنکې لاس په کار شوي.
ډیره مننه اغلی بازوان، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نویده کاکړ، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د اغلی بازوان غوندې نوري هغه افغانان چې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د دغو نجونو لپاره کار کوي، ستاسو په نظر د دوی د هڅې څومره اهمیت لري چې د نجونو په زده کړو کې وقفه رامنځته نسي؟
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډېر مهمه بحث باندې خبرې وکړو. زه موافق یم بغوان صاحب پور سره، اما یو پیشنهاد چې دوه ویل زه هم دا پیشنهاد لرم، اگر چې موږ آنلاین صنفونه جوړ کړی، آنلاین مکتب موږ جوړ کړی، آنلاین کلاسونه موږ جوړ کړی، سافټویرونه موږ جوړ کړی چې هر صنف ته موږ ورکړی دي، دغه سافټویرو له طریقه انجونې کولای شي چې درس وکړي. اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري، ځینې دي چې ټلیفون نه لري، ځینې دي چې نسي کولای، یعنی فامیلونه اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي که نه. اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیلې یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس ووایي. او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده، وخت معلوم ده، رخصتی معلومه ده، یو منظم سیستم ده. موږ هڅه کوو چې باید نجونو ته زمینه د دوه شیانو فراهم کو او فراهم کړي مو ده تر حده پورې. اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کېږي هغه سیستم شکل نوړل کیږي، او هغه تعلیم یا زده کړې کچه چې عمره په مکتب کې پورته ځي یا یو شی شاګرد لاسته راوړي هغه فکر نه کوم چې دوی لاسته راوړي. او یو موضوع بل هم چې تاسو د اوالې میلمنې نه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره خوشبینه چې آیا مکتب، زه به تاسو ته یو خوشخبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرح جوړ کړی چې ډیر خطر هدا. نو کله چې دا طرح ما خپل شخصا مطالعه کړه، کله انفرم په حساب د هر شی چې دو کوم سیستم کوم طرح ویلې ډیر مناسبه طرح ده، خو امیدواره یو چې مشران دغه طرح اومني. که هر رقم انفرم ته وایي، یعنی زمونږ نجونې یا زمونږ هغه استادان مشکل نه لري، هغه قبلی، اما شرط دا ده چې باید ښوونځي او پانتونونه خلاص شي تر څو وسی کولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. او خوشبینه دي دی یو چې هر څه عجل دا طرحه اپلای سی، او خوشبختانه زمونږ استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شی چې دوه ویلي هغه عملي کوي. منهج د اتحادیې د معلمینو چې زه تر کوم عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم، اسلامي اجابه ما راحت کړی، هغه چی شی چې اسلام ویلي امارات ویلي هغه قبول کړی دي. نو امیدواره یو چې هر څه حاجل منهایز دیوی خور، منهایز دیوی مور، منهایز دیوی میرمن، دا ایله لرم د امارات اسلامی نه چې هر ساجل مکتبونه پرانیسی، ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کیږي، زمونږ خور پاتې کیږي، زمونږ ورندر پاتې کیږي، زمونږ اولاد پاتې کیږي، دا موږ ته ډیره سخته تمامي، حتی روحي او رواني حالت باندې د چرسه وي دي زموږ لورې ګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ زما یوه خپله لور ده په شپږم صنف کې ده، هغه ما ته وایي وایي مورې کاشکې زه ناکامه سم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه سم. یعنی ګورئ دومره په روح روان دي ماشومانو هغه کړی ده. تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه عجل مکتب پرانستل سي او انجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
اغلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې ده د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلېږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلېږلې ده، او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د مهینه تدریسی لپاره دا طرحه جوړه شوې. البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې سته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته دروستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنې مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنې دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړې چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطحه باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغو نه دا ده چې یونیفورم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشی رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله یې دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی، ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو مونږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. زمونږ نظر هم همدا ده چې دا باید هر څه عجل عملي سي، هر څه عجل د امر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، چې یعنې مکتبونه شروع سي. تر کوم ځایه چې زه په جریان کې همدو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو موږ هم امیدواره یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې موږ څو واره وزارت ته مکتوب ورکړو یا پیشنهاد مو وکړو چې موږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه موږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شي ده. تاسو ولې نجونو ته وخت نه ورکوي؟ اگر چې موږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دو دې ورسره وګوري. نو امیدواره یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره. اغلی ظفرزی، ستاسو څخه په همدې تړاو پوښتنه وکم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته یې وړاندې کړې ده، او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب شوې یا تایید شوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې د فکر کوئ چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي، او آیا همدا ټکی به بیرته د دې لامل نه سي چې د ښوونځیو پرانستل کېدل بیرته د یعنی د ځان سره مخامخ سي؟
دا د سیده چې دا کوم رسمي شوی تر اوسه نه دی او نه د سي رسمي سند دی. لکه دوی خو دا خبره کوي کنه، مونږ تر اوسه داسې کوم څه نه دی، یعنی دې مکتبو مکاتبو ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی کنه، یا نه کومه طرحه راغلې ده. شاید دا په کومو محکمو کې شوي وي، بعضې خویندو ته لیدنه کړې وي، خو موږ ته پخپله د دې دغه سند نه موږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې. او زمونږ د ښوونځي چې دي، یعنی د نن هدف پورې د ډېر مشکلات سره دا مخامخ شوي چې بعضې مکاتبو کې داسې وي چې شاګردان مشروطیږي، مثال ناکامیږي، یو سم نه بل سم ته پاتې کیږي. هغه زمونږ خویندې، هغه زمونږ وریرې خورزی چې کمی وي، مثال په هغه تیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه، دغه جنکۍ مثال ناکام شوې یا مشروط شولې، تر نن تاریخه پورې هغه جنکۍ همداسې پاتې شولې. هغه جنکۍ چې مثال په لسم یولسم دولسم صنفونو کې وي، دوی ته موږ همداسې په غیبو کې مثال دغه ورکړه پر جیګم کړل، او مثال د دوی همداسې په غیبو کې موږ فارغه کړل، مثال بېقاعده شول، دوی ارتقا وکړل همداسې په غیبو کې. دا هم یو ستونزه ده، ځکه چې شاګرد درسونه وایي او
په خپل دا خو نه همیشه تدریس کیږي. مثال په تور باندې د مونږ خو کلنی فلانونه لرو. یو شاګرد ته مثال په تور مونږ ډیر درس وایو یعنی مسافه وایو یا پوره یو صفحه درس وایو هغه ته تقریبا 15 ساعت یو استاد ودریږي. هغه سره سره د درس سره سره هغه ته اضافي معلومات ورکول کیږي، همدغه نوټونه ورکول کیږي، کورنۍ دندې دا شیان دي ته غوښتل کیږي ځکه هغه یو رسمي ځای دی او هر سړی په آزادانه ډول باندې او په یو ښه شان او په دغه سره راځي. نو د دوی دا سند چې کوم دی داسې تر اوسه مونږ داسې کوم څه نه دي اورېدلي چې ووایو چې مثال زمونږ مکتبو یا زمونږ مکاتبو ته داسې کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی وي طرحه به وي، خو مونږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دي لیدلي او ترې خبر هم نه یست.
مننه آغلې بازوان، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي، څومره د عملي کېدو وړ دي؟ آیا فکر نه کوئ چې همدغه طرحه به پخپله د نجونو په مخ باندې خنډ سي نور په راتلونکي کې، ځکه چې د موټر زمینه برابرول دا خو ډېر لیرې خبره ده؟
اوکی، کوم چې د تګ خبره وسه ام دې ته په فکر کې شوم. د موټر خبره ډیره وړه خبره ده، خدای چې د یو جلې سره به یو څوک راځي. مونږ دا سلويخ کال په جنگ کې را تیر کړ، د یو جلې پلار شهید شوی دی، د یو ماشومې ورور شهید شوی دی، هغه د مورې د پکور کې کته وای چې د دې سره نارینه راشي نو هغه مور جوړه ده، هغه سره کم ده، ډیسیبل ده، معذور ده، پکور کې دا داسې څوک لري چې د دې سره خوندي پورې لاړ شي. ام سیا خو تاسو وای چې محرم دی، چې نامحرم دی، نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه؟ موټر خو ډیره وړه خبره ده، سمه ده، دا سهولت کېدای شي چې دوی په طرحه کې راوړی وي چې موټر ورته ورکه، بسونه د مکتب ورته ورکه، خو دا یوازې تګ او د تګ را تګ. اول دا چې اول خو دومره مونږ هغه اقتصاد مو دومره کوي نه دی چې مونږ یو ماشوم د کور نه راواخلو، د خارج په سیستم باندې هغه خوندي ته ورسو، بیرته یې راورسو. دا خو ماته دا ناممکنه ښکاري او بېخي زه دې وخت کې لکه شاک شوم. نور هم چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سرته نه رسېږي. تر اوسه پورې خوندي د دې انجنونو په مخ کې خلاص نه شو، تر اوسه پورې دا طرحه منظمه نه شوه، تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانېدی چې څومره زر وکړی شي چې دا خوندي د جنو په مخ باندې خلاص شي. په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپل باندې زه فکر نه کړم چې دا به لکه سرته ورسېږي. خو خدای دا وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زره د زمونږ د انجنونو پر مخ کې خوندي خلاص شي. خو د تګ راتګ او دا دومره دا ماته داسې ښکاره نه شوه.
بلې، زه فکر کوم چې د اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوی چې د طالبانو حکومت بنجونو ته د موټر ورکولو زمینه برابروي، چې دغه کې داس چې په لیرو پرتو سیمو کې امکان ونه لري، او همدغه ټکی کې داس چې پراتلونکي کې د دوی په مخ کې خنډ سي. په دې اړه باندې څه فکر کوي؟
بالکل، په لرې سیمو کې مونږ په دا دومره وختونو کې مونږ داسې کلی باندې شته دی چې په هغو کې تر اوسه پورې ښوونځی شته نه دی، او بیا د هغو ته د موټر لار شته نه دی. زما یو ښوونځی په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته ور وړي، هغو ته هغو 15 دقیقې فایده مزل کا.
په دې برخه کې که خبرې وکړو، آغلی ظفرزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د وقفه که زیاته سي په درس کې، او د نجونو په تر اوسه پورې دا د 1.5 کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې، ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي؟
یو ټولنه چې ډیره سالمه وي او پرمختګ کوي هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي. نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې 1.5 کال کې هم ډیر منفي تاثیرات راغلي په نجونو کې، او د ډیر خفګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا ښوونځي چې تړل شوي دي. که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره ده، یو ټولنه د علم پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خویندې چې زمونږ ورته ډېر امیدونه او زمونږ ډېرې تمې توقع وي چې مونږ خپل مکتبونه فارغ کړي وي، د هغوی دپاره یو کلنې امادګیانې مونږ نیولې، هغه هماغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دا سیستمز لري استادان مرتمغه سم مشخص کړي جماغه سم مرتټا کړي هغه پوند تعلیمونه هم زموږ په نیمه کې پاتې شو د کانکور د امادګۍ نه هم هم دغه سیدا یو نیم کال کېږي چې جنونی پاتې دي یعنی دا ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطح به ټول به ډېر منفي تاثیرات ولري ځکه چې یو ټولنه یا یو هیات چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي هغه د علم په اساس منې ځي نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي
مننه اغلی کاکړ استاس په نظر باندې کله چې شونځي باندې پاتې سي څومره تاو تر خواله ته دغه خبره لار هوارولای سي او د نجونو په کم عمر او د زور ودون څومره زیاتې دلای سي
مننه اول خو به فکر کوم زما غږ قد واصل سوای و زما خور زما په خبرې نه و پوسوي د دوه طرحه کې داسې ویل سوي چې انجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دینې دي مثلا د همسایه انجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زمن دي محرم نه ده ویل سوی یعنی څو انجونې یو ځای سي پنځه شپږ یا درې یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته په طرحه کې دا راغلي وه دا څنګه چې مارم البته فکر کوم زما غږ پته وصل شوی و خور مې نه واپوسوي او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاری د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړونکې کمیټې مشر جوړه کړې ده چې تاریخ بیا دې تاسو سره حتما شریکوم ان شاء الله او راغلو ستاسو پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي تابع اجباری ودونه به ډېری د عمر نه کته انجونې به ودیږي او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک انجونې لري د اتلس کالونه فکر کوم که څوارلس کالونه وبخې دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده که د تاسو په یاد یې کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي او که څوک کونډی دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري هغو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي هغوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي نکاح وکړي یعنی اسلامي نکاح وکړي ځان ته محرم پیدا کړي نو دغه شیان خو دوی په خپله ویلي وه اما مونږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي باید واده نه سي د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي او د عمر زیات کسانو ته باید مونږ خپل لونې ورنه کړو یا د پیسو په خاطر باید مونږ قرباني نه کړو یا د داش په خاطر مونږ باید قرباني نه کړو حد اقل مونږ کولای سو په کور کې هم د زمينه ورته مساعد کړو چې درس وایي که چیرې ښوونځي مونږ ته خلاص هم نه سي بیا هم مونږ آنلاین کولای سو درس وکړو مونږ نه به ښوونځي وتړي اما مونږ نه قلم اخیستلای نه سي مونږ نه ټلیفون نه سي اخیستلای مونږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلای مونږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو مسلمان جامعه کې ځوان کو مونږ مسلمان استادان لرو نو غوړي کولای سي په وړیا توګه دوته تدریس وکړي پهلن مونږ دا اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي او مونږ شاګردان لرو په وړیا توګه اته مونږ کورو کې ورته دا زمينه مساعد کړې ده مثلا یتیمان چې دي دغه بې وزارت کسان چې دي غوته په کورو کې مونږ درس ورکوو څوک چې تواده موزي ده مونږ فعلا مونږ په کورو کې درس ورکوو مونږ کور خو نه سي تړلی مکتب به زمونږ په مخ وتړي پوهنتون به زمونږ په مخ وتړي اما زمونږ کور نه سي تړلی زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کړو باید همیشه مونږ مثبت ګرا اوسو مثبت فکر وکړو او خپل لورګانې وهڅوو چې تحصیل وکړي نه دته چې مونږ واده کړو حتما حتماً زمونږ نجونې هیڅ جلکۍ نشته چې بې خاونده پاتې شي او هیڅ هلک نشته چې بې مېرمنې پاتې شي. حتماً واده کوي، اما مناسب وخت بهتره وخت. مننه.
مننه ستاسو څخه هم اغلی یلدا بازوان، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم. کنجونې له ښوونځي څخه پاتې سي د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟ کله چې د یوې ټولنې نیمای نفوس د کاري قوې برخه نه وي، د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کیدای سي؟
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت هغې خبره وکړه هغه په ما باندې تاثیر وکړ چې زه خپله باندې د دې خبرې سره مخ شوې وم چې ولې محرم د چا سره نه وي. نو ما د هغې خبره که غږ یې کته شوی و که هر څه، خو ما ټول دا دغه تر واخیستې او جلۍ ښوونځي ته ځي نو یوازې به نه ځي. نو ما ویله چې دا خبره خو بار بار دلته یې لکېږي چې د چا سره محرم نه وي، لکه ښځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکتې چې هغه د موټر نه کی باسي چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څوک شته نه دی. خو زه بیرته راځم خپلې خبرې ته. کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم، هغه چې د ینجونو سره ویلي دي چې د یو چا سره تللی شي صرف یوازې جلۍ نه شي تللی، نو هغه بیا خیر هغه بیا څه خبره نه ده. کېدای شي چې یو کوڅې نه جلۍ مکتب ته ځي نو ورسره څنګ کې یو دوه درې کسانې نورې هم وي، ځکه چې مونږ تللي وو همدغسې به خپلو ملګرو سره تللو، یوازې نه یو تللي یا د کور نه یا د نورو ملګرو سره. خو راځم دې ته چې کله په یو هیواد کې ښځې تعلیم یافته نه وي یا انجونو ته د کار زمینه برابره نه وي، او دا چې د کار زمینه خو ځکه ورته نه برابره کېږي چې کله اوس یو شتمه صدۍ ده، دنیا دومره مخکې تللې ده، ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده، که څوک زده کړه ونه کړه نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ پخوا وختونو کې اوس مونږ نیاګانو یا زمونږ مشرانو ښځو تجارت کړی دی، یعنی د کار ذریعه خپل کور دپاره ګرځېدلې دي یا یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړې ده، نو هغه صرف د بزګرۍ نه. او افغانستان هغه هیواد هم نه دی چې په هغه کې د زمونږ یعنی هغه د کار او د دې ځمکه دومره ډېره ده یا اوبه دومره ډېرې دي چې ښځې به وشي کړی که تعلیم ونه کړم نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړۍ ډوډۍ مخه به ځان ته برابره کړه، نو هغه خو ناممکنه ده ځکه چې هغه مشکلات دي. خو اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخ کېږي، دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرښې وي او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نه شم ویلی، ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او انجونې دا څومره چې راټیټ شوې دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوې دي، نو هغه ټولې دا چې په خپل باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري. زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد پر باید ازادي ولري او فرد پر باید خپل اقتصاد ولري او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل که کور نه وي خپل ځان خو وساتلی شي. نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لس هلته ښځې دي یا پنځلس نجونې او ښځې دي، په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نفقه پیدا کوي او هغه کور ته راوړي، نو هغه کله د دې پوره کېدی شي او کله هغه یو سړی توانېدی شي. زمونږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي، زمونږ څه اقتصاد دومره هیواد مخکې نه دی تللی، نو د دې چې دغه مخه دا ډب شوې ده او دا مخکې چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روانو چې زمونږ ښوونځی سوځل کېدل، زمونږ ښځې چې باندې کار ته تللې د هغو په مخکې دومره خندونه او امدار کم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا ورسته کوم که حقیقت سره ووایو چې څومره د څومره ښځو مبارزه وکړه څومره مخکې راغلي، نو د کار په ځایونو کې څومره مشکلات ورته څومره ستونزې ورته پیدا کېدې، بیا هم د دې تر څنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ ما مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه وروسته پاتې شو، نو لکه یو وس دی چې مونږ د دنیا نه وروسته پاتې شو. همدغه رقم باندې اقتصاد به زمونږ څنګه برابر شي؟ ښځه او سړی باید دواړه کار وکړه، هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه ښه وګرځي. او که چېرته داسې نه وي، داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اوله انټرویو زه فکر کړم چې هغه زه وم د جینکو او د ښځو د جملې نه چې ما هغه سره خبرې وکړې، نو ما ته یې وویل همدغه باندې ما نه هلته هم پوښتنه شوې وه چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته تا ته څه فکر کړی چې ته خزي په کورو کې نه یا جنکی مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت نو ما ویل چې دا حالت خدا سره راغی چې کده ته څنګه وسم وګورو او مخکې مورته کتلې دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی نو ما یې هغه داسې دی چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوې دي چې په کورونو کې یوازې خزي پاتې دي د دغه جنګونو د عمل نه نو هغه لوګې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه دا اوس موږ ګورو په سرکونو په دې باندې چې خزي راوتلې دي سره کوم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړ وي او هغه هلته هغه یعنی میوه خرڅوي یا یو د مکتب استاد یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی هغه راځي هغه ناست ده هغه بوټان پالش کوي نو د دین ورسته مونږ نور څه په دې باندې هیڅ بزستونه هم چې اقتصاد ته څومره ضربه ورسته یو زمونږ هیواد ته څومره ضربه ورسته دا اقتصاد خو هیڅ کله په خونه شي او درې دی زمونږ وطن اقتصاد طرفه ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې دا هغه د هر څه وګرځي دا هغه فلج شو هغه هیڅ پرمختګ نشي کړی
مننه اغلی بازوان اغلی زفرزی تاسو ته اغلی بازوان خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادان او ښوونکو لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دي نو د راتلونکي خو پښتنه لانه پیدا کیږي تاسو که په دې برخه کې یو څه خبري وکړي چې د ښوونکو ستونزې آیا تاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدل دي په افغانستان کې که هموغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي لکه پخوا چې وې د جمهوریت د نظام پر مهال او څه ډول ستونزې دي دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه ښوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته وایست
ستونزې خو وخت در وخته ډېریږي که مخ نه مومي زیاتره استادان زمونږ داسې وي چې مثال پوښتنه استادانې وي زمونږه نو هغوی ډېرې خواریانې کړې وي دا شل کلن خواري خستي کړې وه ډېرې هڅې کړې وي ډېرې ستونزې ګاللې وي ډېر شاګردانې روزلي وو په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دې نه ایسته به مونږ تقاوت کېږو او مونږ بیا په کورونو کې کینو دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه بشولې هغوی په کورو کې کینولې مانا هغوی هېڅ سرنوشت د هغه خلکو معلوم نه شو او همدغه شان دا کومې چې برحاله استادانې دي دوی ستونزې دغه دي چې مثال په توه دوی زیاتره مثال اضافه بس دي نو زیاتره تغیر تبدیلی بیخي ډېریږي کله هلته لیږل کله دلته لیږل بیا زیاتره په دې ماشاتو کې ډېر ځنډ چې دی په ماشاتو کې راغلی دی د استادانو او شاګردانې کمښت منتلی دی نو د کمښت په اساس باندې نو زیاتره استادانې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي
او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه ملګرو ملتونو په دې برخه کې کومه مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې ښوونکي دي په ښوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوي
نا تر اوسه خو داسې هیڅ هم نه دي شوي هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو او اوس تېلا تیری لږ ځان موندلی دی نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالي شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی
او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو چې دغه استادانې کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې په دوی کې به داسې کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه یې ور په غاړه وه دغه استادانې له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ورحل کړي که هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي
نہ دوی هیڅ غوږ باندې نه نیسي او بل دسی دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلانې وي یعنی د دوی هر سړی رئیس دی هر نفر یې معاون دی هر نفر یې مدیر دی هر نفر یې یعنی دوی کې داسې مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپل ګیله او یا مثال د خپل خبره یو چاته ورسوي دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځان ته رئیس دی خپل ځان ته معاون دی خپل ځان ته مثال یو څوک دی دوی کې داسې مشخص خلک نشته چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله واخیستل شي او دا اضافه بل شي او دا په کور کې کینول شي یعنی دا شی به د دوی داسې څوک نشته چې لاړ شي یو څوک د خپل ځان پوښتنه وکړي مانا استاد د ځان
پختنه نشي کولای کو ویکلی هم نفر مشخص نه دی چې ویکلی لچانه وکی دوی د سی او خبره وی چې مثال کو چا کی ادی ما غلطی او ګوري استاد دې کمې زته لري مرسیا لري مړ ژوند لري اوس کوم ورځ یو استاد لاندو شي اپلان ته مشکل وی دوی د 210 هغه ته مثال په تور بس ور منفق کوي استادانی نو دا سی او حالات سره مخامخ دي د استادانو بیت تر اوسه هغه استادان چې اضافه بشوي دي په کورو کې کې نولې دي نو تر اوسه چا پښتنه نه کړې او استاد خبره درسته ده چې زیاتره خلک ډیر زیات خلک چې امدقه د استادې او د معلمي ماشتنه ستوزکه چې د باز خلکو خوندان نه وي زیاتره د سیو چې اولادونه واړي وي نو مړونه سپینګيري شي وي نو زیاتره استادان امدغه سي حالات کې وي امده دي ماشته پتا مې او غم دوی نه داسې یو سیستم ور باندې وشو چې د مانم به مدرکا کار باندې وشو چې هیڅ لار نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې موږ ته تقاوت یا را کوي یا موږ ته داسې کوم نور ځان کې موږ مقرره کې داسې هیڅ هم نشته بس ورته وایي زه لاړ شي په کورو کې کینې نو خلاص
مننه اغلی زفرزی. اغلی نویده کاکړ د همدې خبرې په تړاو باندې تاسو د افغانستان د شونکو د ملي اتحادیه مشره یست. کله چې د شونکو ستونزې ډېرې سي او تاسو د حل کولو هڅې کوي د طالبانو حکومت آیا ستاسو سره کښېنستلی دي د دوی چارواکي ستاسو خبرو ته یې غوږ نیولی دي هغه غوښتنې چې تاسو ورڅخه لرئ دوی څه ځواب درته ویلی دي؟
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې موږ څو څو وارې هڅه کړې چې دوی موږ سره کښېني اما متاسفانه دوی موږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو زه خپله زما خپله استاده وه یوه لورې درلوده کونډه ده نور زوی لري نه خاوان لري نورونه لري هیڅوک نه لري دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص اوس په کور کې ناسته ده هغه لور کره تللی خو هغه لور د دې لور ده سمه ده اما هغه زوم ورسره ښه رویه نه کوي بیچاره په ډېر بد حالت کښې ده په ډېر بد وضعیت کښې ده همدې رقم په سلهو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي بې سرنوشت دي دغه حالتونه وه او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کښې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوی ده ټولې نه اکثریت یې درته یادوم چې د دو خپلو خپلوان باسواده دي معلمین یا تبدیلوي لرې مکتب ته چې مجبوره سي استعفا ورکړي یا مکتب خوسي کړي بیا هغه بس د خپل خپلوانو ته ورکړي او یا یې خو دغسې لکه فرضی خور چې وویلې په دی باندې او په هغه بانۍ باندې دوی د مقصد تنقیصوي یا برطرفه کوي د خپل خپلو خپلوان راولي چې عملا موږ په همدې خاطر بیا مکتوب ورکړو وزارت ته خوشبختانه چې دغه تغییري او تبدیلي بیا موږ وسه کولی چې دغه بند هم کړه چې فعلا هغه هم ته هم رسانی پورې بند ده دغه یګانه لاسته راوړنه چې موږ په اماراتو کښې کړې دغه ده او نور لاسته راوړنې ځکه موږ نه لرو چې موږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي موږ سره موږ ته وخت نه راکوي چې موږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بس وکړو هره ورځ موږ ته مشکلات را ځي استادان موږ ته په ګروپو کښې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي حتی زموږ دفتر مورلاکس زموږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې موږ دفتر ته لاړ شو خو که د تلیفون له طریقه هم چې موږ مشکلات اخلو د استادانو طبعا ډېر سخت مشکلاتو کښې دي یعنې باور وکړي یو بله استاده ده چې په خاوند په نظام کښې کار کوه اوس یې خاوند هم په کور کښې ناسته ده دا خپل هم تنقیص شوې ده یعنې په کور کښې ناسته ده پنځه ماشومان هم لري یعنې باور وکړي چې ما ته یې ویلې وایي دغه د روزۍ سرسایه یا خیرات که څوک راکوي ما ته یې راکوي سرملمه دي یو مکتب وه او باور وکړي موږ هېڅ هم په وسه پوره نه دي نه سو کولی هېڅ څوک زموږ غږ نه اوري هېڅوک زموږ آواز نه اوري نه د استادانو اوري موږ همیشه دا نارې کړې که په جمهوریت کښې وه که اوس وه که هر حکومت وه چې کورې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت وه یو استاد وه نو استاد ته باید درناوی وسي اما متاسفانه په افغانستان کښې هېڅ کله هېڅ حکومت استاد ته درناوی نه کوي
او کدا غ طرح د دو تطبیق سی په دې طرح کې دو د ماشو هم ویل چې باید ساته د ماشو د استادانو کچا پورته سی. نو دغه ته موږ په دې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی چې باید استاد ته قدر ورکړ سي، درجه اول استاد معلوم سي، دویم معلوم سي، هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی دغو باید درناوی وسي. دغه شیانو ته موږ خوشبین یو، اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي. دا زموږ او تاسو ټولو آرزو ده چې چیرته دا ونه سي نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږ کال یې د افغانستان خلک ګدایي وکړه، اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي. دا زما پیشبیني ده، ځکه په منحل د یوې اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده، دا زما پیشبینی ده، ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده. ښځه ده چې یو خاوند شاته ولاړه ده، د ورور شاته ولاړه ده، د زوی شاته ولاړه ده، هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي. هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي هېڅکله یې نارینه نه سي کولی. که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم، زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم، اما یو نارینه ته یې نسم ویلی. که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم، زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټول بیانولی سم، اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی. په دې خاطر مونږ اسلام ځان ته اسلام وایو. نو که چیرې مونږ ځان ته اسلام وایو، اسلام یو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل. که چیرې مونږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي حضرت بی بی عائشې صدیقې له طریقه روایت شوي دي، نو مونږ ته د بیبیانو نه پاتې دي. که چیرې تجارت یا بزنس ده، اولین بزنسګره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه. نو ښځې ته وختي چې پیغمبر د خدای حق ورکوي، نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو؟ دا د ښځې حق ده، د اسلام حق ورکړی، د خدای حق ورکړی، د قرآن حق ورکړی. او زه د امارات اسلامي نه دغه هیله کوم، منحیز د یوې خور، منحیز د یوې مور، منحیز د یوې لور، منحیز د یوې افغانې چې راسته یې مکتب او پوهنتونونه خلاص کوي، هغه اسلامي ایجاد چې تاسې وایي هغه موږ منو په سر سترګو باندې. موږ اسلام یو، اسلام به یو، اسلام وو او تر مرګه به مسلمان یو او مسلمان یو. شکر
ډېره مننه. بلې آغلې بازوان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار در سره کوي، دغه ښوونکي په رضاکاره توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه؟ ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپلې اقتصادي ستونزې هم لري، نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالي لګښتونه؟
د دوه شون کومګه د دوه ضرورت په اساس باندې د دوه سره امغه سي مرسته کړو. لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلات سره مخ دي، بعضي انجونې ځوانانې مونږ سره داسې افتخار دي، بعضي دي هغه وایي چې مونږ یعنی ما سره یو خون کې وه، نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخواه راکوي او د نورو نقونه زیاته هم راکړي نو دا به ماته بهتر وي. خو زه نو موزانه وښیم په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات دي، نو هغې ته په هماغه اساس باندې هماغه رقم د نورو نه اضافه مونږ دغه وټاکل. همدا رقم باندې کومې ښوونکي چې وي چې لکه څرنګه مشکلاتو سره هغه ګورو، هغې ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بیکګراونډ یې زه سټډي کوم، ټول بیکګراونډ یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی، د هماغه مشکل په اساس باندې او دا ورته وایو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی. لکه زه دا ورته وایم واضح ډول چې زه چې کړم دغه هیڅ
خپل ما شخصي لګښت او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی نو هغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم ما په دې کې د چانه غوښتنه او دا نه ده کړې او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلی یم. پرون یو بل چا هم رانه پوښتنه وکړه نو ما ورته وویل ما د دې دپاره چې خپله کومه طلا لرم هغه هم ما راواخیسته نو ما هغه محاسبه کړه چې که چېرته دغه زما کار څومره په مخکې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دغه سیوینګ چې دا د کار زیات شي او دا ما سره په دغه باندې شي د هغه پورې ما کوم بل هغه ورته نه وي پیدا کړی سورس د په خپله باندې دا دی اوس په کورې یمه دنده نشته دی دندې هر څه خو لاړه سبقونه لاړه د ښځو ازادي د ښځو کار د ښځو روزګار د هر څه لاړه نو د دې سره به زه لکه څه رکم نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړ چې دا دومره وخت ما سره دا ټکیږي خو اوس وخت کې چې څومره زمونږ د هغه په زیاتېدو باندې روان دی چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک غوښتنه کوي نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه ستونزه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیا ده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې وروسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت دی که مطلب یو استاد داسې پکې راغله چې هغې پلار مریض مونږ د هغې د پلار علاج وکړ نو په دغه رقم باندې د سپي سات مونږ هم هغه څه ډېر هغه نه دی که نه چې زه اوس دا ووایم چې و دغه رقم باندې نو د استادانو په دغه هغو مونږ سره لکه مخکې دي هغو چې څومره ما سره لکه که زه هماغه رقم د دو سره هغه مشکلات یې ګورم نو نور خو اقتصادي هغه خو په افغانستان کې دې حال ته رسېدلی دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ورسره ختمه شي کومې وي نجلۍ سره کومې شاګردې سره هغه ته زه بېګۍ نه هغه زه هغه استاد نه پوښتنه کړم په سبا باندې هغه د کتابچې اوس نه لري چې یوه زده کوونکي ځان ته کتابچه واخلي.
ډېره مننه آغلې بازوان. اورېدونکو د نور بس دې خپرونې وخت هم پای ته رسېږي.